ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته بیل سوي ده. په خبرونه کې ځین راپورونه هم خبر واوري چې د ناتو د سرمنشي و مرستيال ته مشولې چې د ناتو پر راتلونکي سرمشري ځکه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر لارو چارو بحث وسی. نن سیشن بعد د چنګاښه سرطان 12 د جولای 3 په پایل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تجارتي موټرو د تګ راتګ لپاره یو شرط وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر له 3 درجې څخه 2 درجې ته د لغمان د ارتقا غوښتنه وکړه. د بلجیم چارواکي د یو ایرانی ډیپلومات او دو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تمه ده د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان د سولې او له افغان ځواکونو سره د ناټو د متحدانو لخوا د پوځي او مالی ملاتړ پر مسله بحث وسی. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې دا خبره وکړه. دو ویل په دې سرمشریز کې به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغان حکومت لخوا د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسی. د ناټو متحدان به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي نور سرتیری د ناټو د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي او دا چې دوی به تر 2000 میلادي کال ورهاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرسته وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. افغان ولسمشر په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان تجارتي موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي پټلۍ د غځېدو زمینه برابره کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشمې په ورځ جلال آباد ته د خپل سفر په دویمه ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا له غړو سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. دارک په ویلامه کې د ولسمشر غني له قوله راغلي چې وای افغانستان پر ځان د بسیاینې په هدف باید پاکستان سره په اقتصادي طرحو کې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالرو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته راکښته سوی چې د دوی په وینا ډېر اغېز یې د افغانستان نه بلکې د پاکستان پر بازارونو کړی دی. افغان ولسمشر له 3 درجې څخه 2 درجې ته د لغمان ولایت د ارتقا غوښتنه منظور کړه. د جمهوریت ریاست په ویلامه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د لغمان له چارواکو سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه او د سیمه ییزو ارګانونو مشر ته یې سپارښتنه وکړه چې اداري چارې مخته یوسي. بلخو د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر لغمان ته په خپل سفر کې نږدې سل بیلابیلې ټولګټي پروژې افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارلې.
په لغمان کې د څه د پاسه 2 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې ټولګټي پروژې چې ځینې نوې افتتاح او ځینې هغه چې چارې یې سرته رسېدلې وي هغه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې.
ولسمشر غنی پرون د ننګرهار تر سفر وروسته په لغمان ته لاړ او هلته د قومي مشرانو، مدني فعالانو، د رسنیو او ښځو له استازو او نورو چارواکو سره د کتنې تر څنګ د دغه ولایت د امنیتي او دفاعي مسؤلانو ستاینه وکړه. د بلجیم چارواکي د یو ایراني ډیپلومات او دو نورو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه کسان په فرانسې کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډې د بمی حمله د پلان جوړولو په تور نیول سوي دي. دغه شورا د ایران د اپوزیسیون لړلو جوړه ده چې جلا وطن دي او په تهران کې د شیعه حکومت د ړنګولو هڅه کوي. د بلجیم لوی څرنوال او دغه هیواد استخباراتي ادارې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې تیر شپه د یو 30 کلن نارینه او یو 30 کلن ښځې د حادثو مخه نیول سوي ده. دغه دوه کسان به د تروریستي قتل په هڅه او د یو تروریستي عمل لپاره په چمتووالي تورن سي. په دې اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خبره سوي راغلي چې په وینا کې د ایران د سفارت ډیپلومات په جرمني کې نیول سوی. د راپورونو پر اساس درې نور کسان هم په فرانسه کې د همدې پیښې په ارتباط نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. د اوکراین د پارلمان یوې عالی رتبه غړي د هغو درویشتو روسي وګړو نمونه اخیستې چې وایي کیف چمتو دی له هغو اوکراینی وګړو سره یې تبادله کړي چې د روسانو لخوا په یوه پټ زندان کې ساتل کیږي. ایرینا هیراشچینکو چې د اوکراین د پارلمان د مشر مرستیاله هم ده د دوشنبې په ورځ وویل دغه کسان د اوکراین په بېلابېلو ښارونو کې د بریدونو په پلانولو او یا د حکومتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې په تور محکوم سوي دي. هیراشچینکو وویل چې داسې روسي کسان هم په دوی کې شته چې اوس یې محاکمه په جریان کې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه اوکراینی وګړي د سیاسي پراونو په نتیجه کې نیول سوي دي. له څو اونیو راهیسې د دغو زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کیږي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 6:30 بجو د سیالۍ ډګر ته ځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل پر وخت د 12:30 بجې لوبه کیږي. تیره شپه دوی لوبې وسوې. برازیل مکسیکو ته د دوو ګولونو په ورکولو سره د دې لوبو کوارټر فاینل یا څلورم آخري پړاو ته ووت. مکسیکو له ډیرو هڅو سره سره کوم ګول ونه واهه. په بله مسابقه کې بلجیم درې د دوو په وړاندې جاپان ته ماتې ورکړه او د سږ کال کوارټر فاینل ته یې لاره وموندله.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو ځینې راپورونه هم خپرو. د ناټو د سرمنشي و مرستیال ته مشولې چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر لارو چارو بحث وسی. جیمز اپاتوري دا خبره د دوشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ټاکل شوی د ناټو راتلونکي غونډه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې وسی. تفصیل له ظاهر نوري.
د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبرې او تر 2020 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ غزول او د پوځیانو زیاتول هغه څه دي چې د ناټو چارواکي وایي تمه ده په راتلونکي سرمشریزه کې بحثونه ورباندې وسي. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یوه سیاسي حل لاره وموندل سي. تورای ویلی د لهغه دریو مواردو څخه یو دی چې دوی په دې سرمشیزه کې د افغانستان په اړه بحث کې تمل لري. نو موري د دوو نورو مواردو په اړه وویل:
First that the NATO allies will confirm that they intend to add more soldiers to our training.
لمړی د ناتو متحدین به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي چې نور سرتیري زموږ د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي څو د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. دوهم دوی به تر 2020 کال ور هاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرستې وغځوي. تمه ده د ناتو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. بل لور د افغانستان اجرائیه رئیس د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبريالانو ته ویل چې افغان حکومت د ناتو د سرمشریزه نتایجو ته هیله مند دی. عبدالله وویل
در روزهای آینده کنفرانس
د وی پراتلونکو ورځو کې په بروکسل کې د ناتو کانفرنس دی چې د افغان دولت د ملي وحدت حکومت هلته ګډون کوي او هیله لرم چې د دغه غونډې نتیجه پراتلونکو کلونو کې لا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ دوام وي. تر دې ورځ د مخه د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې راغلی و چې په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکي استازي کورنیلوس سیمرمن شغلی عبدالله ته د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړه. اعلامیه د شغلی سیمرمن له قوله لیکي چې دا ډاډ ورکړی چې د ناتو سازمان به د اړتیا تر وخته په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په لندن کې وی غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې سوله له دغه هیواده د ځواکونو په وتلو نه بلکې د هغوی په موجودیت کې راتلی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوی بریتانوی ورځپاڼه د ایران لخوا د وسلولو طالبانو د جنګیالیو پر روزنې لیکنه خپره کړې ده. په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته سیفی الله ستانکزي کتنه کړې ده.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه یو مقاله لیکلې او ویلي دي چې د طالبانو تر ټولو ښه جنګیالي د ایران لخوا روزل کیږي. ټایمز د طالبانو او افغان چارواکو په حواله لیکلي چې سلګونه طالبان د ایران په پوځي اکاډمیو کې روزنې ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې له امریکا سره نیابتي جګړه ښکاره کوي، بلکې د دې ښکارندوی کوي چې دا هیواد په افغان جګړه کې څومره اغیز لري. په کویټه شورا کې د طالبانو یو سیاسي سلاکار ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ایرانی چارواکو کو د دوی کسانو ته د روزنې په برخه کې دوه وړاندیزونه درلودل. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو اهداف په نښه کړي، او دویم دا چې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره ډیر جنگیالي برابر کړي. اخو د افغانستان په لویدیځ کې د ظفر قلي اردو قومندان نور الله قادری د یکشنبه پر ورځ وویل د فرا جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د ایران او پاکستان لخوا رهبری کیږي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د افغان حکومت د اوربند د پایت رسیدو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند په پایت رسیدو سره وویل دا کار به هر کله چې طالبان آماده شي د افغان حکومت له لوري بیا تر سره شي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت او طالبانو په درې ورځنی اوربند کې زرګونه طالبان خارونو او کلیو ته داخل شول چې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ هیلې زیاتې کړي. وړاندې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر دواړخي زوربند 90% کامیابه وباله، او دا کار د بهرنیو لخوا هم له ملاتړ سره مخ شو. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي چې آیا د ویتنام په څیر د افغانستان کړکیچ ته هم کومه حل لار موجوده ده که څنګه؟ د خبرونه په لیکنه په 1903 میلادي کال کې په ویتنام کې د امریکایانو او کمیونستانو ترمنځ موافقه وشوه او په نتیجه کې جګړه ختمه شوه. نېشنل انټرست لیکي اوس ښایي طالبان له امریکایانو سره خبرو ته چمتو وي او نه وړي چې له افغان حکومت سره خبري وکړي. خبرونه وایي دا کار په ویتنام کې هم وشو چې په 1903 میلادي کال کې د خپل لوی متحد یعنی جنوبي ویتنام له پراخ حضور پرته امریکا د جګړې د پای ته رسولو وړاندیز وکړ. خو په مقاله کې د همرغلي چې طالبان د ویتنام د کمیونستانو په څیر یو والی نه لري او ترمنځ ځینې جنگیالي شته چې خپل لوری بدلوي، نو ځکه ښایي جګړه ختم نه شي. نېشنل انټرست خپل مقاله په دې پای ته رسولي چې امریکا باید پوه شي چې په یوازې خبري پیل کړي او له افغانستان د امریکایي پوځانو د وټ لو هر ډول موافقه هم خای ممکن وي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلې سیده ملګری ملتونو سرمنشي چې د دوشنبه پر ورځ په بنگلاديش کې د کډوالو یو کم ته ورغلی وو، وای دغه تل له کډوالو څخه پر دوی د سیوی واشت دا سکه سی وریدي چې تصور یې نسی کېدلې. انټونیو ګوتریش وای میانمار باید د روهنګي اقالیت پوراندې د سویو جنایتونو مسؤل وګڼل سي. د فرانسې خبری ایجنټس په حواله نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
دا ملګرو ملتونو عمومي منشي په بنگلاديش کې د غنګونی په هغه ډکو کمپونو کې چې سلګونه زره روهنګي مسلمانان په میانمار کې د تاوتریخوالي څخه ورکړ شوی لکډوالو څخه د جنسي تیریو او تاوتریخوالي کیسې واوریدي. تیر کال د میانمار د پوز اقدامات د دې سبب شول چې سلګونه زره روهنګي مسلمانان غونډي هواد بنگلاديش ته واوړي. هغه مهال ملګرو ملتونو د اقدامات نشادي تصفیه بللې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په کوټو پالنګ نوم کم کې چې په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی پنغالې بلل کیږي، خبريالانو ته وویل دا په ډېر احتمال په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه تر ټولو زورونکي تاریخي او سیستماتیک سرغړاوي دي. د انټونی ګوتیرس په وینا ځینې وختونه خلک له یاده باسي چې د هغه څه لپاره چې پیښ شوي څوک مسول دي، خو راځي چې د مسولیت په اړه په روښانه وویو چې میانمار مسول دي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي ویل دا هم رښتیا دی چې نړیواله ټولنه هم ونتوانی د چې د روهنګي په وړاندې زور زیاتې ودرې. ګوتیرس ویل په میانمار کې د شو جنایتو مسولیت باید له هغه سره چې دا جنایات تر سره کړي وتړل شي. تر اوسه زرو زیات روهنګي مسلمانان د تیر اگست په میاش کې په خپل وطن کې د تاوتریخوالي له کبله بنگلاديش ته واوښتل. دوی په داسې حال کې بنگلاديش ته وتښتیدل چې د میانمار په رقینه ایالت کې کلی کورونه وسوځول شول او هر څه یې لوټ شول. د میانمار چارواکو له روهنګیا اقلیت څخه تابعیت اخیستی او هغوی د بنگلاديش څخه ورغلي غیر قانوني کډوال بولي. ګوتیرس چې د روهنګیا کډوالو یو کم ته د لومړي ځل لپاره ورغلی وو، په دې سفر کې ورسره د نړیوال بانک رئیس چیم یونګ کیم هم ملګری وو. نوموړی وایي له کډوالو د جنسي تیریو او وژنو داسې کیسې واورېدي چې تصور یې نشي کېدی او له ده سره بتل پاتې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت د مې د میاشتې په لومړیو کې میانمار او دغلته د روهنګي میشتي ایالت رخین ته سفر کړی وو. دوی له هغه کډوالو سره هم کتلي وو چې د میانمار د پوځ لخوا یې د جنسي تیریو وژنو او کلو د سوځونې کیسې په جزئیاتو ورسره شریکې کړې وي. میانمار پر لپسې د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او نورو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې د روهنګیا اقلیت په وړاندې د نژادي تصفیه اقدامات کړي. بنګلاديش او میانمار په نومبر کې په دې سلا شول چې روهنګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو لا اخیره وروسته دا پروسه په ټپه ولاړه ده او دواړه هیوادونه یې یو پر بل پړاچوي. ملګری ملتونه له میانمار سره یو ابتدایي جوړجاړي ته رسیدلی چې د روهنګیا کډوالو د ممکنه بیرته ستنېدو لپاره د میانمار پراخین ایالت کې شرایط له نږدې وارسي. ملګرو ملتونو ویلي چې د روهنګیانو په پلرني ایالت رخین کې دا مهال د کډوالو د داوود طالبانه او قندي ستنېدو لپاره شرایط برابر نه دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي ده. د تیری اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر وا کوي الو ان زل پیا تړلیا مکان کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخستې.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړې جوړې کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیفې پاغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا ابسو زرمان دې.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خځبو بیل رازی لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پنځم سرود واوري.
نند ساکو ملکه ستره زرینا را روانه لزرنګ د فرات نند ټول ساکستان حسن ټول مینا د فرات ستره کلا کې درا ټولا
جبا سربیر پردی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي د کلتور د ساتنې د علم د لیک او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننې رادیو مجله پیلو او په پیل کې لا مریم توخی د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د خارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونه په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د خلا توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي شي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د څرګندونې تر څنګ وویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمي لارښوونې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمادان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا یې ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار دې په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معینیت په نوښت د بابر شاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشګن مصطفوي په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هیواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریري ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاري موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاري موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دي شکلونو رئیسی د کنداری سندرغاړو فیتې او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوی پتې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې په بل حساب دوه نیم لک خامخا څخه وجلنو. د هر کنداری کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنا اولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیتې خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس ټول سودا او خلو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د ش شپږ سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارت کې له 150 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورته توجه ده، دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش نکه چې دغه اوس دغه اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خپروي په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د یو هنرمند قدر دلې نشته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر ټکوم دغه شل 25 دانې ټکوم غزلی ورچوم به تصویره غزلی ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وستا اردو خن نه کی.
د کندارې سندرغاړي او عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کندارې موسیقي د ژوندې ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابی د وخت څخه دا شراغلی دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خبریږي، د امرخیل دي، د پلانې دي، زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبریږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سی د ملک ملی دی زمام چې ملی دی نو زمره چې بخ بیا وای په جلال آباد کې خلک نه خوشي او خلک ونی نه اوري او خرسنې ونی نه کوي. لا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی لیلا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی شور 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 دانه
سمد مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیوړی کړی.
د آسیای هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسټری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه هغه چې زما ورسره راشه درشنه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون و، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه، د منځپانګې له لحاظه، هغه کې هم ډیر بدلون راغی، ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټرۍ دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړی، نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی وزه مونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود، اما آشنایی هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب، راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې. هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز، او بله برخه یې د ستا ته یو ژورنالیست وی دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. دویم، ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یوې هنرمندې ټولنې؟
په د هندوستان ادبیات او هنر دا ډېر زیاتې ځانګړنې لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دي هغه هم ډیر سمارټ دي، یعنی ډیر پوه خلک دي او ډیر زیات دي. یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د عامر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وې، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکي، یا مثلا یو څه لیکي د هغې منځپانګه، هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره، دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ورپسې والی بیخي ټچ وي، یو قطو وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قطو وصل کیږي، یا اخره کې قطو وصل شي. لیکم هم دغه شانتي په لیک یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ، تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي. یو بل هغه څوک چې لیدونکی دی یا اورېدونکی دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانتي. مثلا موږ دا زده کړل چې د راډیو لپاره خبرونې په کم معیار باندې سړی جوړی کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغې باندې څونه کار وکړي. مثلا د راډیو ډاکومنټري شوله چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خو ما نه دي اورېدلې، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې وو په ژورنالیزم کې هم داسې. په شاعرۍ کې زه خو خپله په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نه وو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې وی تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې، یا په غنایي شاعری کې، کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عملا نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا هغه سنفین یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری، اما په خو لګ مشکلو. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي. ان بار شو سی دوستی یا چین هی فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت، څه توپیر به پکې الته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزه د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د دې شینو لپاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ لپاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعری هغه خو بیله خبره ده، دیجه سره فرق لري. مونږ او تاسو یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمي مسله ده یا سراتیر شه ناخوښه دي تي یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی، نو فرق هغه د مینوالو لحاظه هم ډیر لري. د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده، د هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعرۍ هغه تیره دوره چې وه هغه خو یوازې هغه معاصرې دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثره وو همدغه شی نه، یعنی اتلولي او دغه شی نه دا میړانې به مونږ پکې یادوو.
هلته ستاسې زده کړې په ژورنالیزم کې وې، کنورجنټ ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجنټ ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا هغې تخنیکي چارې مونږ ته راښیي، تکتیک د هغې د استعمال چارې راښیي او د دې سره جوخت تیوري مونږ ته راښیي. مثلا میک چې کله خرابیږي څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او بیا چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي، مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې دپاره هغه سامان آلات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګی سیتار او دی وشوقی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یوه ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یوه ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړې، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شول او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشحالی په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې دي؟
ما د خپل هیواد د استقلال د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیڅلو اناناتو د غیر د سرونو په اکلا باندې چې افغانانو ته پکې تمثیل شوی هغه اشعار او شعرونه مې ویلي دي.
کومه نمونه درته یاده ده؟
نو زه به درته ووایم چې تورې مثال لکه د غازی امان الله خان په اکلا باندې یو غزل یو شاعر ویلی دی چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی. یعنی دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوښیږي. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی او زړه می لادی ته اوسګار نه دی کټول زماشی دا یو سات په قرار نه دی زمان غواړي او د کابل د باغ ګلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالونه افسوس ارمان دی.
مننه بانډوال صاحب. خپل شاعری کې او کنه همیشه د نورو شعرونه دی ویلی دي
محترم. کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله ګوتې وام غزل کله کله جوړوم.
دغه د غازی امان الله خان په چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کړه نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تاته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دي هغه راته زمزمه کولای شي؟
والا نو زبد شي وایم چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې زلرې ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلې او ټول قومونه زړه کې چې مې زلرې ښایسته دي او خکل امالو میگی کشی زیرائی یا صدا باتا دو سینده او زیشیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حجلک چمی زیلری خیست دی ای کنڈونا او سی پختان پکی سپیچ لی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی همز دا دی کمی وکنا
نا محترم دا موسیقی پا وسائلو گو پا یچ شی باندیم نپویگم نمی سیتار والز دا دی نمی منگی او نمی رباب او نارمونا دا په دې باندې یو باندې موږ پوهیږو متاسفانه.
بندوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم سترګ کتل کیږي زموږ په ټولنه کې؟
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زموږ استاد یو شمیر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې ناغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو درماغې ورځې نه راپروسته زموږ استاد اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه اجرې هغه ډیرې ورکې شوې دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به و رباب به و سیتار به و او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي. داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه. زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولی هغه خپل اصیل کلتوري ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهیږي. شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو.
من خو اکثر خلک د سیوی بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري.
بالکل تا صحیح خبره وکړله. یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه یې منفي دي. دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په غی کې ونی شي زوای مجزمنګ او تاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به کار کړي تاسو اوس ګوري په اکثره په ودونو کې په خادیو کې کیسټ پیدا شوی دی او ټیپ ته ورچي او په غی کې ایرانی په غی کې هندی په غی کې نور پنجابی سازونه ورچي په غی ته بیا زمنګ لوی واړه او خځه نر یو شاته غړیږي باغ د پښتنو کلچر چې په ډیره په درمند تلی کې به خلک ناشتو پښتانه به ورته راټول چلم به ورپکې سیتار به ورپکې منګې به ورپکې ارمونه به ورپکې او ټول پښتانه به ورته ناشتو او یو ساتیری به کوله اوس پردی کلچر ته زمنګ په هواد کې خلک غړیږي زمنګ ځوانانو ته غړیږي زمنګ پیغلی ورته غړیږي زمنګ ماشومان ورته غړیږي چې زه دغه غندم باید منګه خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلې اصیل کلتور د منځ نه لا
خبره د پردی کلتور شو د پردی موسیقي شو دغه پردی موسیقي چې زمون وطن ته راغلی پردی کلتور چې دا د رایج کیږي دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړی یا زمون په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړی ده
ډیره بد اغیزه پکړی ده خصوصا په کونال کې بیا هم ځکه چې کله رادیو اورم په نور ولایتونو کې د ولایت واکمنان شته دي چې خپل کلتور خپل فرهنګ ته خپل هنر ته خدمت کوي ولې کونړ په ولایت کې کچیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چم کوي عام زما عالم زما مشر ته ډیر په سپک سترګه باندې ګوري او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي دم او زه دم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي اغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي د پردو د تڼا کو لاسو محصول په خپل جب کې اچي
بل څه پته مناستي چې ماته بصرا کی
بالکل بالکل نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګ ګورم او ډیر احترام کوم او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دی والد پار څه پکې
زبد ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې داغه یو غزل به درته زمزمه کوم
مهرباني
اغه د خپل وطن سره اغه د پښتنو د ټاټوبي سره د افغانانو سره خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي او د یتیم دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې خوځوای تور کېږد اور لاندې زلمیان ویخکا ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دې روکې اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دې روکې دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي خدای چې شلوې پښتنو کې هغه ګان ګن کم سنا یې چې بدلل د ننګ ډګر ته او په ګډای اڅنو کې دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډی کیسه بی پینی بوتونه انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانه بی پینی بوتونه ماشوم په ژړا لکوټی ووت په خاورو کې کیناست خپلو لسو پښو ته یې وکتل د خیب خې پر بټه چاودی ګوتې شین غټ مچ ناست وم. ما شوم پخا و خوازوله مچ بلختی کې شنو بویناکه او بوته ورغې. د ما شوم پر اوګه لاس ولګید. وروې کتل چیغه یې کړه، نه یې غواړم. ای وډنګره خزه یې تر څنګ کې ناسته. د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه. په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ور هاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل، راځئ له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یودم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویا، پلار ته دې مه تیریږه، لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ور مخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شیبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه. ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټې خزانې مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلاً د نوزاد زمیندار و او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې.
زرغون خان په 1191 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغ نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطن دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی و. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم و. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار و. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګیرتوب پر وخت په 921 هجري کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجري کې له ملا ایوب تیمنی سره و، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته، هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودي، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مصنوعي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مصنوعي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دی اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دی اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلی گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانې کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانې دی، ښه موسم د پیمانې دی، نو ساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د څلورم سورو د وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنځم سرود د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، یو کم سلی دی ولار لوی لوی برجونه، یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو، د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه، فرارود نرا روان دی ډک نهرونه، شا او خوای واړه کلی او باغونه، شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې، لکه لانه دی راتاو ډک خندقونه، د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي، پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه، نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی، د سپاهیانو او عسکرو څخه وغاده، د کلا دروازه نن په ګلو پوښ ده، پر ختیځ برج لګېدلی و جنډې دي، د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپیږي، دروازې نه را بهر کتار کتار دي، سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي، سینګار کړي مرایان او ښکلې مینځې،
هر کلی ترا و تلی پتلوار دی نند ساکو ملکه ستر زرینا را روانه لزرنگ ده فراتا نند طول ساکستان حسن طول مینا ده فرا ستر کلا که درا طولا ساکان طول دیرا و تلی تماشیتا ده زرین ملکه مخ ننداریتا ده کلا پا یو چنده که ودانا لده برو چخ جوڑا شنا مانهی ده لکه گوتا که غمه تاسی چلیگی گرد چارپی رای ده اوبو وار لختی دی او لمنی ده گلونو شنا زولهی ده پا مانهی که ده روخانا میرمن ناستا را روانا ور تخکل میلمنه ده شامیرمن روخانا گوری دروازهی ده ده ساکان و ملکه با کل راشی هغستر زرینه چجوند اکت شا ساکستان لوجود نورانی دی نن فراح که ملمانه ده روخانی بختور قدم زیر آسمانی شد.